وحقوقي بين الدول برشا انضاضه.
سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږه ګل ازادي راډیو ناورین جمعه د سلواغ شپږمه په مخې د دې سات خبرونو ته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته و منلی دي چې دا کار یې قصدن کړی دی. دا مونشن یو جګپوړي څارنوالی کیبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلی ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم پر وړاندې د مرکز د عمومي وی سرانوال په توګه دنده مخته وړي. همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو نه د پښتنو پر مهال د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ څرګندونه وکړي چې دا یې تر شغ مذهبي انګیزه بولي، خو نوموړی د هغه د څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد این خودلی او ویلي دي چې هغه څلورویشت کلن دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښې چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه یې راپورته کړي دي. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمنی په مونشن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي هم ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ وویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالو یې جګپوړي چارواکي یاد کړي او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په دې اکله وروسته درته پوره راپور هم لرو. نن د سلواغي یا دلوي د میاشتې شپږمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږدېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یوه خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد، مبارزې، قربانیانو، کډوالۍ او کړاوونو یادونه کړې. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د دسمبر په څلورویشتمه پر افغانستان یرغل وکړ چې بیرته وتلو بهیر یې د 1980 کال د مې په 15مه پیل او د 1989 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډیر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لاره د دې ولایت د دشټاپ په سیمه کې هغه وخت وشوه چې دوه مسافرونکو موټرونو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه ځای په ځای مړه شوي او لس نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی. افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښې تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي نښو نشتوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي ویل کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نوی غوښتون نوم یې یاد شي ویل چې ښایي پر سړک ښودل شوې وسیله له لرې د ریموټ کنټرول له لارې چودل شوې وي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی هغه وویل چې د چاودنې په مهال په لاره کې 11 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یوه ډاکټر د دوو ټپیانو حالت خطرناک یاد کړی. د امریکا ولسمشر د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړ. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو پر وارداتي توکو مالیه او تعرفې لګول کیږي چې د امریکا پر صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام د دې فرمان لاسلیک پر مهال خبریالانو ته ویل چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. د همداراز ویل دا د ټولو لپاره عادلانه ده، هیڅ هیواد شکایت نشي کولای. ټرمپ زیاته کړه، نور هیوادونه زموږ څخه مالی اخلي نو زه هم غواړم همدومره مالیه له دوی واخلم. ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې دا پالیسي کېدای شي لنډمهاله انفلاسیون رامنځته کړي، خو په پایله کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. د پاناما ولسمشر د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناه غوښتونکي د هیواد ته استول شوي دي. هغه وویل چې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان اتباع دي او وروسته په خپلو اصلي هیوادونو ته واستول شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې وزیر رایول مولینو وویل چې په دوه نورو الوتنو کې به 380 نور غیر قانوني پناه غوښتونکي هم له امریکا څخه وویستل شي. تیروني د پاناما ولسمشر امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره به د اخراج شوي پناه غوښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسې کې همکاري وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړه شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به یې 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. پاکستان چې په 28 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ICC د دې جام سیالیو کوربه دی، د تو غوره ټیمونو په ګډون یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري په 19 په کراچۍ کې پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ 15 نیټه وي. په پام کې ده چې د دې جام لوبه به په پاکستان او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شي، ځکه د هند لوبډلې پاکستان ته لتلولو ډډه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته رسېدلې. افغانستان به په دوهم ګروپ کې د استرالیا، انګلستان او جنوبي افریقا سره سیالي کوي. افغانستان به لومړۍ لوبه د کپ په دریمه په کراچۍ کې له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. قدر منوریدونکو دغه خبری ټولګه ته مزه فرشته صحاکه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هر کله کوم. ځان په خبرونو کې په راپورونو کې را سره وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې او افغان وګړي هم په دې اړه اندېښنې لري.
کله چې زه د کور نه ووتم نو ټول نسل ترانزیت ته تلوسم چې د بارو غرامت بیرته کور ته راوګرځم. کله او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
همداراز په اوروزګان ولایت کې هم 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر شوي توکي راټول شوي او سوځول شوي دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت کېږي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه مریضان شوي دي، هغو ته باید سزا ورکول شي.
وړاندې په خبرونو کې د دې راپورونو د تفصیل تر څنګ نور راپورونه هم را سره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه تر ډیر زیاته بیا هم تاسو ته راغلاست وایم. شروع کوو د دې ورځې په راپورونو. ایا متحده ایالات به وکول شي چې د جرمنی په مونشن ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کینوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د مونشن د نړیوال امنیتی کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او وی ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې، اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. په همدې اکله په سټوډیو کې راسره زموږ همکار نوریاس نوری دی، په دې اړه به نور جزئیات له دې واورو.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې د جرمني د مونشن نړیوال امنیتی کانفرنس لدی پلو هم ډیر مهم دی چې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اوکراین کې لوی جګړه پیل شوې چې هغه بې ساري ده. د دغه جګړې د پایتر سوال لپاره اروپایي مشران هم هڅه کوي، خو په دې وروستیو کې د امریکا لخوا دغه هڅې تیز شوې دي. د مونشن نړیوال کانفرنس چې نن جمعه پرانستل کیږي ښایي د هغو هڅو لپاره ډیر مهم وي چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره بیا د هغو چې متحدو ایالاتونو په دې وروستیو کې ډیرې ګړندۍ کړې دي مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته هم پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو وغږیږي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو له دې مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراین رسنیو بیا د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغه غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړپوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپل پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې په خاوره کې د روانې جګړې د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې یو تړون وشي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک کو روبیو چې د امریکایي پلاوی په ترکیب کې د مونشن د کانفرنس یو برخوال دی، د فبروري په 14مه خپل اوکراینی سیال اندری سیبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. زموږ همکار نوریاس نوري و چې په جرمني کې د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا په استازیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې خبرې اترو په اړه یې راپور موږ ته او جزئیات موږ سره شریک کړل. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، پرون په مونشن د جرمني په مونشن ښار کې د یو افغان 24 کلن ځوان لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه د موټر یو برید وشو چې په هغه کې شپږ ډیر تنه ټپیان شوي. د جرمني پولیسو دغه 24 کلن شکمن افغان نیولای دی او دغه کس نن تحقیقاتو کې هم اقرار کړی، خپل په جرم ویلی دی چې قصدن یې د اسلامي انګیزې لامل دا کار کړی. په همدې اړه زموږ همکار ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتلی دی چې په جرمني کې ولې په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار دغه جرایم ترسره کوي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې داسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه دی اصول او دی دیزی دی مقررات سر سم نده. گرچی واجنه او قتل خدا پا هیزی که مجاز نده، نه پا افغانستان که و نه پا اروپایی وادونه که خوبی هم دغا دی خپل کورنا لرتوب روانی او اجتماعی فشار دی سبب گردیدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که مونږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشت کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روانشناسانو ته وروپېژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بېرته راستنېدل هېواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هېواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت کې بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د سیاسي او امنیتي چارو پو او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسۍ استاد محمد اسحاق اتمر و چې زموږ له همکار اجمل تورمان سره یې په جرمنی کې د وروستۍ پیښې په اړه خپل نظر شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته یې دعوې رد کړي دي. نور جزئیات ته ثنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې، هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي لخپلو کورنیو سره د کابل په قلیفت الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګو ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغامدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دو اوسیدونکو حکمت او گیتا آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیخی چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کورنا وروزم نوتل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دې ترڅنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفي اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خود طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی، چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغله ستاسو زموږه کلازاتی رادیون اوري. یو شمېر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو ته ویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالیه وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دا یې حق دی او استاد او کاري سوابق یې د تقاعد خزینې په ریاست کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبي کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې د روحیسې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړي. نور جزئیات سنا کاکر راکوي.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورن، د چوب دارم، د
بدر ته ماشومان می سړی کیږي، نه لرګی لرونه وب نه ډوډۍ او نه هم پیسې. څلور کال کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم، خدا چې زور يم، خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نا وړه حالت کې اوسې کو
مور بدر کسي بارم سر بازار بر مېری سپید استي.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معرفه هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریز کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا تر 30 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د اورزګان ولایت سیمه ایز مسولین 15 چونه بې کیفیت او تاریخي تیر توګي راټول او وسوځول. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسوونکو توګو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار سیمه راپور چمتو کړی وایي. وري
په اورزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسی. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمري ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسیون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسېږي. اوسم ان شاء الله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پر وړاندې کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس فضل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسب وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره د سیواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې 4 ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي.
هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
وړاندې په څو شېبو کې بعد